السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جون 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسیدلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 1400 په 356 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی او د تیونس حکومت په هیواد کې د هغه 80 جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمېره 1100 ته رسیدلې ده. د مشال ډېرو خبریال وایي سن صبکې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر سهاده کمه شوې، بیا هم پرون 1400 کسانو سا ورکړې ده. بلخوا په ایدي مردخانه کې د مړو شمېره ډېره شوې او پرون نور ناپېژندل شوي 50 مړي خاورته وسپارل شو. د سن صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلفو هسپتالونو کې درملنه روانه ده. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. په دې ترڅ کې پرون په پېښور کې احتجاجي مظاهره وشوه چې د صوبې د اسمبلی ځینې غړو پکې برخه واخیسته. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال لیرو ته وویل کچرې مرکزي حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی پوره برخه نه ورکوي نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځي.
ماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مت کې هغه موږ ته ملو نه شوه. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو او د واپډه هاوس ډیرو به هم کوو.
تیر ورځ وفاقی حکومت ویلي وو چې په ملک کې 15000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټه ته رسیدلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 1400 په 356 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د انتخابات به په هغه پولینګ سټېشنونو کېږي چېرته چې څه بدنظمي مخې ته راغلې وه. په دې اړه په پېښور کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل بلخوا د انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د سیاسي ګوندونو غړیو غوښتنه کړې چې دا انتخابات ته د روژې نه وروسته وکړل شي. د باجوړ ایجنسۍ د مامندو تحصیل په ګټ کلي کې 14 یو سیمه ییز بشر سید عارف وجلی او 2 کسان نور ټپي کړي دي. بیګا ماخام شوي دغه بمی 14 پاړه د برخو لوزو سیمې مشر شاه ولی خان مامند مشال ریډیو ته وویل
څرګندې 2 کسان زخمیان دي، هغه هسپتال ته وړل دي. یو سیدار په تین دی هغه په پات شو دی. دا لا اخیس کې دی مشر خو سیدار جان دی او دا هدف یې مغه خو هغه بچره دی او زخمی دی هسپتال کې.
د باجوړ ایجنسۍ مشران وایي چې لسم مودې راهیسې د دوی په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدپي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې خلک له ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړي څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه د دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي، خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د تیونس حکومت په هیواد کې د هغو 80 جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. حکومت دا پریکړه وروسته لاغې کړې چې پرون یو وسلوال د تیونس په یو سیلاني سیمه کې 9 کسان په ډزو وویشتل او وی وجل. د تیونس وزیر اعظم حبیب ایسد تور لګولې دی چې د دغه جماعتونو امامان خلک تشدد ترابلي او د کورنیو چارو وزارت به په یو ونۍ کې دننه په هیواد کې دغه 80 جماعتونه وتړي. د تیونس په ساحلي سیمه کې د ترهګر برید پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په دې برید کې وژل شوي ډېر کسان د اروپایي هیوادونو نه تیونس ته سیل راغلي وو. د شام د حسکی خار په خواوشا کې تېره شپه د شام د پوز او کرد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انختی شوي دي. په برتانیا کې میشت د بشري حقونو د سار د ادارې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو د جون په 15 نیټه د حسکی خار په هغه سیمو کې بریدونه کړي چې د حکومت په واک کې وو. دغه خار د حکومتي ځواکونو او کرد جنګیالو ترمنځ ویشل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې د پیل سره د سیمې نه خواوشا 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقونو د سار اداره وایي چې د جون په 20 نیټه کرد ځواکونو د 2 ورځو د جګړې نه وروسته د داعش ډلې وسلوال د کوبانی خار نه په شا تمبولي دي. د یونان وزیر اعظم الیکسس سپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرنډم اعلان کړی دی. د دې ریفرنډم په ترڅ کې به د یونان ولس سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني. سپراس پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداري ورکړې داسې اقتصادي اصلاحاتو کې چې د زغملو وړ نه دي. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکې کرنسۍ یورو کارونکو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی او که چېرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخستې نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانی قرضې ورکړي. که چېرې یونان د دغه قرضو په ورکولو کې پاتې راځي نو کیدی شي چې یونان د یورو کرنسۍ کارونکو له هیوادونو یا یورو زون څخه وځي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بونیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري چارواکي وایي په سیند صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1,100 ته رسیدلې ده. د کراچۍ په اړه تفصیل درکوو.
هوا نو حبس ډېر زیات و خولې به لکه رالی نو بالکل دا شانتې حبس شانتې خولې بار وخت په خولو کې سړی ډوبو خو نن بهتر دا ده چې هوا چلیږي.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي په مرستو اخیستو کې لا هم مشکلات لري.
پیسې د الرژي بیا دای څرنګه د نه خاطو شول یو څه تماشاره اوندو خلته دوکې ور کول دي. خور غریب خلته داسې خلک چې د غیري پینا علاوه هیڅ ګټلی.
او اونیس پروگرام سروي کې د پاکستان ټلویزیون او ریډیو د هنرمند بشرا فرخ سره خبرې کوو.
پښتو ډرامو د لپاره انټو ډرامو د لپاره غوښه کوستان په نوم باندې یو سلسله وا چې مونږ بیا پښتو انټو پروګرامونو په کار کولو بیا 74 اند کې چې پاکستان ټلویزیون شروع شو په خبر کې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صوبه او په تیره بیا په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1,100 ته رسیدلې ده. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور اوس کم شوی او د جلبهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو شو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان شامل دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
سن کې د تیری یوې اونۍ نه جاری د ګرمۍ چپکې تر سهه د کمې راغلې دی او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سن د صحت محکمه زیاتوي چې 9,000 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نه وپوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړل شوي نو هغه
زمون مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړې شوي دي چې پکې لاوارث هم شامل دي او په دې کې مونږ 200 لاوارث مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړ او 1.5 شپه نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
بل طرف ته د وزیر اعظم په هدایت او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د صحت وزیر مملکت سایره افزر تارل کراچۍ ته رسیدلې. دوی د جمعې په ورځ د مختلفو هسپتالونو دوره وکړه او هلته د متاثره شویو خلکو سره ولیدل. په دې موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سره خبرو کې وویل چې د دې پیښې ذمهوارو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي زیاته کړه
په هیڅ یو صورت کې مونږ د خپل ذمہواری نه مخ نه اړو او دې لړکې که زمونږ د مرکز څخه کوتاهي وي نو د هغوی په ضد به هم ګامونه پورته کولی شي او په ضد به کاروایی کولی شي او د دې پلټنې به کیږي او د پلټنو وروستو چې څوک هم د دې ذمہوار اوخته د هغوی په ضد به کاروایی کولی شي.
سیرا افزر تارل خپل خبرو کې وی چې د ماحولیاتی بدلون له امله ګرمي زیاته شوي، خو بل طرف ته دې دوران په کراچۍ کې ډېر زیات لوډ شیډنګ شوی دی. د کومې چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچۍ الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري، نو ولې بیا بجلی نه پیدا کوي؟ نو د دې لپاره نوموړي د نیپرا دوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچۍ ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم خپل رپورٹ ورکړي. ندی ترسنګا تحریک انصاف ګوند نن سین کې د شوی مرګونو پر ضد د صوبایي حکومت خلاف د مقدمه درج کولو اعلان کړی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې اړه راځوی به مرکه ته. د ګرمۍ له وجې په کراچۍ کې د مړ شوي یو کس له خورۍ سره د جمعې پوره ته مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړي. دغه کس ته خیبر پختونخوا د بټګرام اوسیدونکي دی، خو دا وخت کراچۍ په لانډې سیمه کې ژوند کوي. د په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه کوي او د کراچۍ د موسم حال هم را کوي.
بار گرجیدہ کرنا چکر پہ راغ لوں نو رارتا شد کیبن مخته تا کنه نو اغینا بعد چت مونگا ڈاکٹر راویست ورتا ڈاکٹر ورتا انجیکشن یا ڈرپن ورتا ولا گولو وی دد اس دادا کا تو مسئلہ نہ دا تو دے رارتا وی دو کہ زما خان سرا تو زے لگے دل دے ظاہری دا کان تے چوٹ نہ کرے دا نو دا گرمائی دی وجہ نہ بولے کہ گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا دہی وجہ نہ پدمن سے چکر راغل دے نور خرو رموٹو خا در دے دبا خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا اور دے تقریبا سول عمر بو اندازا
تقریبا دا 60 اور بو 60 درما روزے منتے دا سیو اتوار اتوار روز تا دا چنتے خا
ددین مخ کی دیس بیمار خلو مطلب صدقہ خلو
نہ نہ اس بیمار نو ہو گپ شپ بہ لگا خمزے دار من کرا در دے دادا کے تو بالکل او مشران زمغه وی تیار دا اوس دغه د داخله نه وخت بس دتا کلمه ساده کوي.
ها ها نو دا راځوي چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی، تاسو دغه ته اوسېږي پلانډ کې، نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس د پرشي درې څلور روزونه نن لکه به تر دغه هوا چلیږي کنه مخه هو دغه نو هوا نو حبس ډیر زیاتو خولې بل کته را لې نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوان تک موسم نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے نور رزو پا مقابلہ کی.
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبایي حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښور ځلان یوسفزی راکوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ پکورونو کې کوم زنانې دي هغه تم مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغه تم تکلیف دي، او بار بار مونږ دي ته احتجاج کوو په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړس دا غیر باوجود هم دي او ما غلوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې پوری یو ناانصافی شروع دا زمون دا صوبے چی کم حق تے حقوق تی یو زمون کما حصہ دا پا بجلی پا مت کے کاغا مونگ تا ملاو نشوا مونگا ہر حدا پوری بزو اسلام آباد کے ہم احتجاج کو دلتا ہم احتجاج کو اور دا وابڈا ہاؤس گیراو گو ہم کو
د صوبائی اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وا چې مرکزی حکومت د روژه ماتی او پښمنی په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وادي د اولس سره کړی وي
دے افطاری اور شہری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ماں سے رشتہ باقاعدہ ماں سے پروف رشتہ اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاؤ شو آگتا منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جو مشہور چھ دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمگا کمی ہو کے پی کمی ہو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی رکھے
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدلی شوې وي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شمالي وزیرستان بې کرکل شوي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتې ورکول کیدونکې نغد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نیټورک نه هم سر ټکوي. دغه کسان زیاتوي په سلګونه د دوی نور ملګري د پیسو ترلاسه کولو نه بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوی. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیله بهانه جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بل هټه خبره دا چې 20 پیسې د یو کس نه او بل کس ته درېږي. مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یاره زه درېن سې درته او شاید تین یا چې بیا نورې درته چې نه درته او شاید دا واده تل یې د سره سیم چې پکې مې نه ایسی بند کول او شوی وي هغه ریکارډ وي سره پیسې دا لږی بیا دا یې څرنګ دنه خاطو شولې واسه ته مشاره اون دوه خلته دوکې ورکول دي. خور غریب خالته دا سه خلک وی چې د غیري پینا علاوه ای څه غاټلی اغه نداري په خاطو شی بیا دای سی په 3-3-6 شګرځي.
اعظم خان وای هر میاشتې ورته کمې نک دې مرستې ټاکل شوی د سلورو میاشتو کې سنای پاتې شوی او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړي چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیرې میاشتې کې سینه پرې تلل دغه لمبر ته وس نرو درې مې ورته یي غږې تو بل لمبر ته تللی دي ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښی مزید مشتو ستاغه نشي وښولای. د مو خو ستاره نه بل زونګ لمبر خلاص کړای هنه دغه زوی زونګ لمبر مې چې په دغه باندې مو ته ستاره نه پیسې رو درې مې دغه شکایت کې زونګ ولته مشته چې ډي ام اس سره وکستې نو مې په 6-5 اولی نه پیږي د پیسې د زون طرف ته وایي دا سه پسوینه خلک مو په خپل اولی ز په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوک چے کڈوالو تا دا زونگ سیم پا ذریعہ موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ 15-16 کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی. کلامو چے پا دے اڑا دا قبائلی سی ملا پارا قدرتی آفتونو سرا مبارز ادارہ ایف ڈی ایم اے چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دوی پا دے اڑا خبر و نکڑے. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکسته منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسه 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم اے او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د یوې اوږدې مودې وروسته په باجوړ ایجنسۍ کې بمي چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې یو مشر وژل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د دې پیښې او د باجوړ د امنیتي وضعیت په اړه شاهنواز ترکزی دا رپورټ راکوي.
د دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون داسې وایي.
هغه چې دوه کسان زخمیان دي هغې هسپتال ته وړي دي، یو سیګاره پین دی هغه پکې پات شوی دی. دا لاخي سپین ږیری مشر خو سیګاره جان دن خو او دا هدف یې هغه و خو هغه بچ شوی دی او زخمي دی هسپتال کې او دا بل کس پکې پکې حق پسې دی.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامندو او چارمغز سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وایي
چاودنې خو زیاتې شوې، د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې اصل چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالات مخ موږ نه شو چې دا پنځه چاودنې شروع شوي دي، نو خلک په ویره کې دي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ پخوانی د پارلمان غړی اخوندزاده چټان وایي چې هیڅکله داسې پیښې نشي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي، د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د ځوانو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس بیا په یو بل باندې هغه زړه شروع شوې ده، هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کومه پیښه شوې وه په پارلمان باندې لیلان هغوی دا ویل چې دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامندو او د کونړ افغانستان د مامندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې، خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابي دی شي؟ اخوندزاده چټان وای
اوس هغه لښکرې کامیابي، هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واضح له جرګې یا د لښکر نوم ورکي. جرګې چې کوم کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي، خو دا چې دې په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاونه سیل نه وي، نو دا هغومره ګټورې پیدې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدای شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده، خو د بېګانې پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان حکومت برطانیې ته یو خط لیږلی چې پکې دا ویل شوي د متحده قومي مومنټ په اړه د بی بی سي خبري ادارې د رپورټ معلومات له پاکستان سره شریک کړي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده قومي مومنټ په حق لا د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیي حکومت سره تماس کړي دي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وی په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیي حکومت ته ولیکل. بل طرف ته پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده قومي مومنټ د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره یې د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده قومي مومنټ بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپاګنډې برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده قومي مومنټ په حق لا د بی بی سي وروستي رپورت ته د سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وایي، پاکستان کې د خپلو سیاسي مخالفینو زیر کولو دپاره وخت په وخت داسې تورونه لګي او په کار ده چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسولي شي، خو د بده مرغه پاکستان کې پاکي صافې پلټنې ممکن نه دي. دې زیاتوي
مقصد دپاره استعمالی کپا نورو سیاسی جماعتونو باندې دغه داری د کفر فتوی دی یا تر ایم کی اوم باندې دین او تدې شاته یو سوچته وا سو دا دې چې مخالفین دې ته مجبوره کی چې دا غي خبرو منی. په داسې حالاتو کې خود شفاف او د صحیح او د غیر دیانتدارانه تحقیقاتو ضرورت وی. ولې تاسو پته لږه پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي یا څومره آزاد دي او څومره د اسټابلیشمنت د اصل د لاندې دي، نو زه فکر نه کوم چې پاکستان وو د ملک کې کا اسټابلیشمنت نو
یاد دیوی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منظور کړی شوی دی چې پکې په متحده قومي موومنت د لګېدلي تورونو بندنه شوی او وایي په ذکر شوی ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګېدلي چې ګنی دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي، نو باید چې د دې تورونو پلټنې دې وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تغوږی د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې په سوار لسزلو کې په 315 پیته لانجمن پولینګ سټیشن باندې دوباره د الیکشن کولو لپاره د جولای 15 نیټه اعلان کړی ده. بلخوا په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ګوندونه او امیدواران بیا وایي چې روژه هم ده او ګرمي هم ده، نو باید الیکشن کمیشن دی دغه انتخابات روجې نه پسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن دا خیبر پختونخوا په 325 هغه لانجمن پولینګ سټیشنونو چرته چې په 1 مئی وټونو کې په غټه پیمانه بدنظمي او درغلي شوې وه یا پکې د وټونو اچولو عمل ودرول شوی و، په 15 جولای بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی چې پکې د پېښور، نوخار، چارسدې، بنو او سوابه په شمول د صوبې 14 نور ضلع هم شامل دي. دې لکه په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایند سهیل خان مشال لیډو ته وویل
کمیشن په دې باندې په 5 جولای باندې ریپول کېږي. په هغه پولینګ سټیشنو باندې چې کوم ځای کې څه چمکنی راغلی وي یا پولینګ بند شو، پولینګ روکا شو یا چېرته څه آرو چې کوم دی هغه ریپول ریکمینډ کړو، هغه به انشاءالله د جولای په 15 تاریخ باندې ریپول کېږي.
په دغه ورځ باندې د امنیت او نور انتظاماتو په خپله باندې سهیل خان زیاتوي
الیکشن کمیشن په دې باندې کې پوره احتیاط دي، څومره تدابیر دي، څومره سکیورټي ضرورت دی او څومره پاګه پرنسیشن کو د نور انتظامی زموږ ضرورت دي. د پولیس صاحب فون کړ د اپارټمنټ ته یې نه خبره ده، نو په دې لړ کې ټول لیکن کمیشن فعال کردار ادا کوي او دا
ولی پدغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې یو خو روژه ده، بل خو ډېر ګرمي ده او لوډ شیډنګ هم دی، نو باید الیکشن کمیشن دی پدغه ورکړل شوی تاریخ باندې بیا نظر وکړي او دا د روژې نه پس کړي. د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د ګوند ترجمان اسرار الله ایډوکیټ په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
دی حوالے سره د تاریخ باندې نظر ثانی شي او د غرنګ یو غونډه رو شي او ټول په سلی کې دوی شي.
بلخو د قومي وطن پټه ویان طارق خان هم مشال لیډو ته ویل چې باید الیکشن کمیشن په دغه خپل فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
نو موږ خدا تجویز وکړو چې باید چې دا الیکشن دې په دوره کې شي. دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روژه ده او ګرمي ده او هغه دی، نو زه فکر کوم چې دا ډېره مناسبه فیصله نه ده. باید چې حکومت دا وځنډي او دا اختر نه پسې وکړي ځکه چې په دې کې به خلکو ته ډېر زیات تکلیف شي.
د پام وړ ده چې په 1 مئی ټول خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شي وو چې پکې خوشه د 1,000 سوکو لپاره د ټولې صوبې نه د 84,000 نه زیاتو امیدوارانو برخه اخیستې وه. ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو په دغه کې د بدنظمۍ او ټګې په ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې مخالف ډلو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پاکستان پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د ټګې او درغلې په ضد احتجاجونو لړۍ شروع کړې ده او د صوبې حکومت نه د مستعفی کېدو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی پر روان خبرونه کې تاسو لپاره دوا 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو اوریدل یې مهیروي د ماسپخین درنیو بجې کېدونکې دی لند خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناور
ستړي مشه د یو مهم خبرونه په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمېره یو له 100 تر رسیدلې ده. د سند صوبې د صحت د محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د 1400 په 355 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. د باجوړ جنسې د مامندو تحصیل په ګټ کلي کې 14 یو سیمه ییز مشر سید عارف وجلې او دوه کسان نورې ټپیان کړي دي. دا بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام ماپې اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او د پورمنا وګړي غوندې ژوند کوي. بلخوا بلوچ وسلوالو ډلو ویلي دي چې تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي. د تیونس حکومت په هیواد کې د هغو اتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي او د دې مامان تشدد خوري. د شام د هسکی خار په خواوشه کې تیره شپه د شام د پوز او کورد ځواکونو د داعش وسلوالو ډلې سره جلا جلا انختی شوې دي. د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرندم اعلان کړی دی او د امریکا او د ایران د بهرنیو چارو وزیران نن په ویانا کې له یو بل سره ملاقات کوي.
اوس هم راځو اوریدونکو 19 پروګرام اثر وې تا په نننی پروګرام کې د پېښور بشرا فرخ ملمنه ده. بشرا د 13 سالي رشته کلونو راهیسې د پاکستان له سرکاري ټي وي او ریډیو سره کار کوي. هغه نه یوازې په ډرامو کې کار کړی بلکې د مختلفو پروګرامونو قربانه هم پاتې شوې ده. هغه یو لیکوال هم ده او د روسي شپږ کتابونه لیکلي دي. د دې پروګرام قربانه مليحه میرزاده ده. دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اوري. السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زما لیها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له پېښوره بشرا فرخ میلمنه ده. بشرا د 13 سلويختو کلونو راهیسې د پاکستان له سرکاري ټي وي او ریډیو سره تړلې ده. هغې نه یوازې په ډرامو کې اداکاري کړې ده بلکې کمپیر هم پاتې شوې ده. د دې ترڅنګ بشرا یوه لیکواله هم ده چې تر اوسه یې شپږ کتابونه چاپ شوي دي. د خپلې کارکردګۍ لپاره بشرا یو شمېر ایوارډونه هم ګټلي دي. بشرا بیبي تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم. دا زما خوشمتی ده نن تاسو سره ابراهیم او ټول سامعین سره خبره کوم لګی.
تاسو خو په پیښور کې پاتې کیږئ نو څنګه بشرا بیبي تاسو تعلق هم د پیښور سره دی؟
او جی بالکل، پیښور کې پیدا شوم، ایجوکیشن زما پیښور کې او ټول او بیا عمر هم دلته پیښور کې حیات آباد کې تیر شو.
نو تاسو د خپل د ټي وی او د ریډیو د سلويختو کلونو دا سفر چې دی د پاره بس وایې په لنډو ټکو کې راته بیان کړئ چې څنګه مو د خپل کیریر شروعات وکړو.
مدیا بیبي دا خبره چې هغه وخت خبر کې دلې چې په نو ما تم کې نه هم کې ما سبق څه څه ما دی چې شو په ریډیو سره یو به مې دې څه سره وایي ته سما زین ته چې دا په فیچر ته دا تل تکار ریډیو باندې به کول شم په نا او بس شو مې دې چې څه مونږ یو فیملی فرند وو هغه د ریډیو دې رسمي راته استوا هغه ته مې وویل او ما غوښتل چې هغه ته ضرورت یو انفو پروګرام او خبر نه دی مشهور کا وخانه دا انفو فیچر پروګرام او هغه ته پر هغه د سوای سیس په کار او هغه ته ځلان مال ته چې یو ورته کامیاب شم نه اردو پښتو دری منو جبو کې ما ریډیو نه ډیر زیات کار کړی دی په اناؤنسمنٹ کې په کمپیرنګ کې په ڈرامو کې په نیوز کاسٹنگ کې اداسې هم اکثر ورځو کې ټلویزیون نوې نوې شروع کې خبر کې کونو هغه بس اسلام آباد ریډیو کې چکلالا ایئر بیس او التا ټلویزیون اسٹیشن شروع نو خبر نه هغه دا هغه به مونږ تلک شانتي وخت وخت کولو کې خبر نه ډرامي کې دینو ریاست زموږ کې خبر کې ریکارډینګ به اسلام آباد سینډای کې به پښتو ڈرامو دا پارا ان کو ڈرامو دا پارا غوش کو استان پر نوم باندې یو سلسله وا نو هغه کې مونږ بیا پښتو ان کو پروګرامونو په کار کولو بیا 74 اینڈ کې چې پاکستان ټلویزیون شروع شو په خبر کې نو روم به اناؤنسمنٹ هغه ځنا ما کړ دا لاس کلا ما نو نو کو بیا غنه پس ڈرامې زما اکچولی زما هسبند ټلویزیون کو ډیسر ډیر څه وخت ما تیر شي دي
شروعات خو تاسو د ریډیو نو کو بیا تاسو ٹی وی سفر شروع شو نو په دوانو کې خو ډیر فرق دی کنه په دې میډیم کې تاسو څه محسوس کړل شروعات څنګه او آیا څه مشکل ما محسوس کړو او بیا د دې لپاره کوم ټریننګ او یا څه تربیت و تاسو حاصل کړو او کنه
مدیا خبر ادا ده چې مشکل خود یو فیل دی چرته چې تاسو کار شروع کوئ نو مشکلات وی لاره کې خو چې شوق وی او جذبه وی بیا خطر مشکلات آسان شي اگر بس یہ ہو جائے گا کل ہمارا ساتھ چھوڑ کے اس طرح سے ٹریننگ اکیڈمی نو نوٹ سدا سے آگا نو وہ بس یہ شوق ہو یا جذبہ ہو یا جنون ہوتی جب کار ہوا نو مونگ فل سینئرز نہ اس کا کھولو لائیو پروگرامز اور ریکارڈڈ پروگرامز نو ڈرامے کو ریکارڈڈ دے او مطلب کمپیننگ سے وہاں کو لاگا بلائے وہ ٹی وی بنے مانا اس میں کو لاگا بلائے وہ ریڈیو نے دو گھنٹوں میں لائیو پروگرام اگر کھولو نو اگر سو کا لگو لگا لائیو پروگرام ہمیں کھولو گا سلیکٹ آس ہو خبر ہے ترے ماسر دا سے وہاں بخل پروگرام کے مل مانا برا ہو کل وہ فرمائشی خاتون اب وہ فرمائشی پروگرام اب ہم کھولو لائیو پروگرام فل شام دے ریکارڈڈ پروگرام فل شام دے یا ریڈیو فل شام دے ٹیلی ویژن فل شام دے ٹیلی ویژن کے ساتھ مخ یہی لگا آسانی خپل فیس ایکسپریشن سره خپل هغه سره تاسو ډریس سره خپل میک اپ سره تاسو هغه کول شي ایکسس کول شي خو ریډیو لږ دته پر ګران دي چې هر څه په آواز سره خبره والی ټول ایکټینګ تاسو په آواز کې
تاسو چې کوم پلیس کړی دی یا کوم کردارونه کړی دی کوم داسې تاسو یو کردار دی چې تاسو زړه ته ډیر نږدې
ملیا ما خو تم رجب کردارونه کړی دي کنه اډ سپورت نشم کولی او ټول چیلنجینګ کردارونه مې کړی دي ټی وی سوای کړی دی ته ټی وی په خاص تور باندې مطلب یو اپاهج جنې کردار ما کړی او یو هغه ګونګې کردار ما کړی او اکثر زما کردار په داسې چې هغه څه مظلوم هیروین کنه او یو داسې کردار داسې کاری چې هغه پښتو ډرامه لاغې نمو ځاندو یو داسې هغه جنې چې لاغې شو د هغې بچی نه کېږي بیا هغه سینټیمنټ غوندې شي یو بوډۍ وي هغې سره هغه پښتو کې کوي یو خبرې اترې کوي یو هغې ته بیا یو لوریانې ورکوي چې الله خوش حالو هغه ډېر ښه شته کېد هغه اوس پرې ما ته یاد چې خلک دومره جړه هغه پروګرام ما په خپله کې کوم جړه ګانې کړې وي چې هغه کردار ما کول نو زه 7 منتھس پرېګنېنټ وم کردار ما کړی او ما څه کوم کردار کې تاسو خپل ځان هېر کړئ کردار فونټن دی تاریخي هغه بیا په خپل نیچرل شي د نیچرل سفر
تاسو خو ماشاالله دومره خپل سفر تیر کړی دی دا راته وایي چې په پخوا او اوس کې څه فرق وینئ تاسو ماحول کې څه فرق دی بیا په اکټینګ کې او بیا په دې هر څه کې
فرق سوزلون چې دا راغلی چې هغه وخت لږ خلک به په شوق کار کولو اوس دا لږ پروفیشنلزم پکې ډېر زیات شوی دی او لږ پکې دا کوانټیټي زیات شو پالیسی دے گلک شانتے سفر کئی لگیا دے یادا چھ وقت چاہتا نہیں وقت چاہتا نور کئی آگا وقت امیدے وقت پر تو لکھتا کیا دیکھ چلتا اس خلق دن بہر ہی گئی چھ بزی اخلتا رو چھ بیارا شو مطلب جات نجات آگا سوئی چھ مطلب منی میکنگ
اور دن کو تو آئی چاسو لکھوال یہ اور شاعری ہم کوے اور تاسو ماشاء اللہ سر اشپ کتابوں نہ چاپ شو دی پائی کے نو ٹولے دا شاعر مجموعی دی او یو چے دا پکی سفر نامہ دا نو ددی کتابوں نو پبار کے بتاسو سوائے لکدا تاسو پک مجب کی لکھ دی او بیا تاسو سے ایسا سوے ددی کتابوں نو پبار کی مجھے
دا کتابوں نام تو ما چرا کلی دی دا شاعر سی یو شین دی دی دس تم یو دی داستان دی نام تو مطلب سوئی چھے اچانک دا شو دا سوئی چھے مطلب دما ڈیزائن کے نو چھے دا سوئی چھے کلا وزیل کل کو مالک والے کا طور بار آزما دا آتے سم دما ہسپنڈ کی بیس سرو دیر دیر وقت وقت مونږ سره دوه خپل په زما په لور دی چې اېنا ته هني زما هڅه وفات شو نه کیږي چې هم نو هغه نه پس بس هغه نه پس ما باندې بس شاعري شروع شو بس مطلب بمبې شي چې دې ما دا وی پکا پر باندې ویلې
صحیح
ما هغه کبر ته دې باندې اومبې کله نو بس هغه نه پس تا شاعری شروع شو بس شاعری سوي چې بس ادا خو یو بار د دې دغه د خو انسان خپل هغه سره نشي راځه ما بوک تم راغو
تاسو خبره به دې ځای کې لګا او در ما اوریدون کې ټلیفون کړي ام بیا برست دا په دې موضوع خبره جاري ساتو
سعودي عرب نه هو ما تاسو کو دې مل منی نه
جی جی
چې دې کوم دې به سره تعلق ته کنه هي پښتو دا هکو دا یا پنجابي کنه بل ته اوس دا کو چې دیو د ډرامو پر کې ذکر کوي چې الله څنګه ډرامو کوم کار کوي له کنه پټیو باندې موږ کوم ډرامي اکثر ګورو کنه هغه کې جړال یو رول ادا کوي کپن کارا کنه نو هغه راي واقعي دا جړالي او کنه دا جړالي نه دا نه جړالي نو دا اوخ کی
دې دور تاسو دې مې را باندې تاسو ټلیفون کو دومره لږه زینو یو خبر تاسو تاسو دا وایئ چې کوم جواب کې سره زما تعلق دی نو زما څه خو انکو سپیکینګ یم زما هر بل پښتون او کوړه خټکو پښتون نو پښتو انکو دوه زما ته پوڅې به دی ورته دا غو نېشنل لینګویج دا مطلب دا ټول یو هغه دی مطلب دې کې فرق نشته دا یو ګلدسته ټول ګلونه دي زما په اردو کې زیاتار کړی دی او بیا انکو کې مطلب شاعری زما اردو کې دا څلور کتابونه زما اردو کې دي یو کتاب زما انکو کې دا یو بیا اردو سفرنامه ده زما څو کې لیکلو کې ما کار نه دی کړی خو پښتو کې ډرامو کې او دا ریډیو کې دا سما دې زیاتار کړی دی او بل خبره تاسو ته پوښتنه کوم چې دا څوک دا مو کې کار کوي نو اوښ کې چې به یې نو دا چې څه شلي کنه دا خبره ده چې دا کیریکٹر چې څنګه یې کنه ځینې آسستان کې هغه خپل ځان باندې دا څنګه کیریکٹر لاګو کوي دا کوئی پخپل او کی راشي جن دا سي هغه بیا هغه لنه راځي نو هغه بیا دا سي فلسطین نه اپاسي او زموږ کومه چې څومره کار کړی دی زما خو امیشا ارتفیشل نو زما امیشا خپل دوست
دا شاعر خبرې خمنګ کو بہت گہری اداسی ہے ساسو یو کتاب دی ادھوری محبت کا پورا سفر او ایک قیامت ہے لمحے فکریا
قیامت ہے لمحے موجود او بیا آخری کتاب زما جدائی بھی ضروری ہے دا ان کو کتاب چکم دے داغے نم دے محبتاں دے مزاج وکھرے او جو کم کے آغا دے سفر نامہ داغا خمینی کے ایران میں ایران کے انٹرنیشنل کانسل سو اسلامک کانسل اگے دوبارہ تلین نو آغا سفر نامہ دا
نسنگ چتا سو بیانول تاسو ما فکر نو کړی چې زبا شاعری کوم خو بیا دسی ناګهانی تاسو د خامنس د غوی وفات شونو بیا تاسو کلم راوغستلو بالکل دې کې زیاتره کاسی د سکیږي د کتابونو کې تاسو شعرونو کې آیا دا لکه د نمونه نم پته لګی چې د کې غم دی او دا سید پکې نو تاسو بس وایې
مطلب شروع کې خو تو ټول غم جانا او اوس پکې غم دوران شامل دی دنیا نا طرف تک نشی کے لیے کہنا فلزان غم کے دے جو خاص مخصوص وقت کو دے دیا گیا پس ظاہر خبر ادا دنیا کے بجے میں دنیا کا منامی
او کتا سنا یو مونږه خواست کو استاد سس شیرونه ای تاسو را تخبل کو زمزمہ کې
نو چې بالکل بده نه خبر کې کوم دا شهیدانو ای پی ایس دا یو دوا د دې شیرونه هغه د پاره بیا یو څه څه تاسو راوړم چې دا چې شاور ته نه هغه دې سپیشلی جنو چاند ستاره یاد کړی بچو تم کو موسم سارے یاد کړی اور امی ابو بھائی بہنیں رشتہ دار جن کو تھے تم جان سے پیارے یاد کریں اور کھیل شرارت اور پڑھائی کے ساتھ ہی بچپن کے وہ دوست تمہارے یاد کریں اور تم نے اپنی جان کی قربانی دے کر گلشن کے جو پھول نکھارے یاد کریں اور فرصت میں ہر روز جلکتے رہتے ہیں تم کو دل کے تخم جو سارے یاد کریں ایسے یہ غزل اخل روما دا ما یوم مزدور نکلے دا یکم تھے میری قسمت میں ازل سے ہے ادھوری روٹی پھر بھلا کیسے میں کھا سکتا ہوں پوری روٹی اور اپنی اوقات کی کیا بندہ مزدور ہوں وہ جس کے خوابوں میں بھی آتی ہے ادھوری روٹی اور کوئی دن ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا ہے پیٹ بھر کر کبھی کھائی ہو جو پوری روٹی اور آج پھر اپنا لہو بیچ کے لے آیا ہوں میرے بچوں کے لیے بھی ہے ضروری روٹی عید ہوتی ہے میرے بچوں کی اس دن جس دن ملنے والی ہو انہیں دال میں چوری روٹی اور بعد میں نعرہ کپڑا و مکان بھی ہوگا زندگی کے لیے پہلے ہے ضروری روٹی یوم مزدور پہ اتنا تو ہمارا حق ہے آج کے دن تو کھلا دے کوئی پوری روٹی
ماشاء اللہ ڈیر خستہ شیرون و دستاسو بس پا پروگرام کے خو وقت کم پاتے دے تاسو با اوریدون کو تاسو ویل غواڑے
صرف یو خبر با ویل غواڑن چی تاسو کا دنیا او د دین کامیابی غواڑے یو خپل کوشش او محنت یاری ساتي بل خپل نیت صفا ساتي او بلدا چې استرا سره تاسو خپل تعلق ډیر مضبوط ساتي ان شاء الله تاسو لا رکھے اس حالی میں راځي تخیر یو هم مسلمان جوړ شي هغه نه پس انسان جوړ شي.
ډیره ډیره مننه بشرا بیبی چې تاسو را سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو او تاسو را سره دومره ښه خبرې وکړې.
تاسو ډیره مهرباني چې تاسو ماته دومره مورپاور کا چې ما خپل سامان سره خبرې ترې وکړې. مهرباني. ثانک یو.
مننه جی خوشاله اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وینئ. موږ سره د پیښور نه بشرا فاروق ملمنه و. امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو په پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. که کمزوري شوي دي نو وجوهات یې څه دي. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو، ټولنې او جمهوري ارزښتونو ترمنځ څه تړاو دی؟ له دې سره سره به په خبرونه کې دا هم واورئ چې د جمهوري نظام د پیاوړیتوب لپاره متبادل فکر څومره مهم ثابتېدای شي. د پروګرام جوړونکی پامیر ساحل دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او څنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوري کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمه وار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمېر ژوبل شول. په کیمپ کې اني شاهدانو د ټلیفون د لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی و او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالاتو ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ما ته خو بالکل دا ښکاري چې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی شو او په پاکستان کې جمهوریت بحال شو نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل شو چې په ملکي معاملو کې به د اسټبلیشمنت مداخلت مخالفت کېږي نو هغه دریځ اوس موږ ته ډېر کمزوری ښکاري. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ، د هغې له کبله ملکي منتخب حکومت کمزوري شو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چارې په خپلو لاسو کې اخیستل پیل کړې او کله یې پر یوې موضوع واک اخیستو ته لاره جوړه کړه او کله یې پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزوري ښکاري او اسټبلیشمنت طاقتور شوی دی.
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث د موضوع ته لڅو اړخونو ګوري او وایي کده 2014 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
د انتخاباتو نتیجو ته که ولیدل شي نو رښتیا هم ځینې سیاسي ګوندونه
نه کمزوري شوي دي خو په سنه سره شکل مونږ دا هم ویلی شو چې جمهوریت مضبوط شوي دي ځکه چې سیاسي ګوندونو په ځنو ځایونو کې اسټابلیشمنت ننګولي یا چیلنج کړی دي نو په دې تناسر کې سیاسي ګوندونه کمزوري نه ښکاري خو د مقبولیت یا شهرت په تناسر کې د تیرو انتخاباتو نتیجو او خو دا چې ځنې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي
ډاکټر خالد غوس چې لبلې زاویې د پاکستان حالاتو ته ګوري نو وایي د سیاسي ګوندونو اختلافاتو هم ګوندونه کمزوري کړي دي دې پر حکومتداري اغیز کړی دی چې ورسره جمهوریت کمزور شوی دی
آپس کے اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے
سیاسی گندنا لیو بل سره د اختلافاتو لکبلا کمزوری شوی دی د اختلافاتو لکبلا چې گندنا کمزوری شول نو جمهوریت یې کمزوری کړ زه چې د جمهوریت خبره کوم نو زما اشاره حکومتداري ته ده کله چې حکومتداري کمزوری شوه نو خلک له سیاسي ګوندونو بیزاره او خپه شول
گورننس کمزور ہوئی ہے تو لوگ ان سے ناراض
ہوئے در ډاکټر خالد غوس خبرو ته پکتو دا سحکاری چې د سیاسي ګوندونو لولس او حکومتداري سره تړاو دی چې دا درې واړه بیا جمهوریت سره تړلی دي یعنی یو ډول سایکل یا دوران دی چې کپ سمتوګه وڅرخي نو جمهوریت پیاوړی کیږي کنه نو دولس باور له لاسه ورکولو سره سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سایکل یا گردش په صورت کې پرمخ پیایي او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټابلیشمنت له ننګونو او فشار سره مخامخ وي
بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے
بدقسمتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تا پخپلا د یو سیاسی گوند پتوګه قتل کیږي خلق پوجی امریت تا د منتخب جمهوری حکومت متبادل پتوګه ګوري نو دا گردش یادا دوران په بیا بیا تکرارېږي او هر څلور شپږ یا اته کال پس موږ دا شی ګورو نو اوس هم په پاکستان کې همدا منظر ښکاری چې د ډېری اندېښنې وړ خبره ده ځکه چې زما په فکر د پوجی امریت لکبلا یا د اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې د لاسوهنې او واک ترلاسه کولو لکبلا نه په خوا کله پاکستان ته خیر رسیدلی او نه به بیا کله ورسیږي
هلته ډاکټر خالد غوس وایي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی د جمهوریت او جمهوري روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسېدو لپاره څوک پړدي آیا ټولنې ذمهواره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلیشمنت ډاکټر خالد غوس وایي د جمهوري فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمهواره وي
جمهوري فرهنګ به څنګه وده کوي یو خو سیاسی ګوندونه باید جمهوری وي بل باید ټولنه جمهوری وي معاشره یا ټولنه په ځانګړي ډول جمهوری رویو جمهوری رجحان او جمهوری سوچ ته وده ورکوي په دې کې تعلیم دی دودونه دي نظامونه دي بیا سیاسي ګوندونه دي دا ټول شیان یو ځای یو فکر ته وده ورکوي نو په عمومي توګه زموږ معاشره غیر جمهوری ده
نو آیا جمهوری فکر ته د وده په نه ورکولو کې سیاسي ګوندونه پړ نه دي ڈاکٹر خالد غوث بھائی حغوی تر ٹولو زیاد سی موار دی
وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ ان کے اندر تو جمہوریت بالکل نام کی چیز نہیں ہے
اغی تر ٹولو زیاد ذمہ وار دی جگہ چپ سیاسی گندنوں کے پنم جمہوریت نشتا تاسو ګوره سیاسي ګوندنا د مشرتابه د حکم او تابعدارې په اصولو د ګوندونو چلول ته ژمن ښکاری په نور الفاظو یو کس ناشته هغه د ټول ګوند واګي په خپل لاسو کې اغستې دي او دا هم ګوره چې د سیاسي ګوند پر مشر چې انتقاد وشي نو سیاسي کارکنان یې دفاع کوي او دفاعي حالت ته اوړي نو په دې شکل کارکنان د یو نظام دفاع نه بلکې د یو فرد دفاع کوي
خولدی سرسر ډاکټر خالد غوس پر ټولنې انتقاد کوي چې معاشره د جمهوریت سوال مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي
جمهوری رجحان کی تناسب لیے یا وہ معاشرتی تناسب لیے مگر یہ معاشرہ
کدے جمهوری رجحان تناسب وی او کدے ټولنې سوال د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہ وار ده ځکه چې ټولنه هیڅ کله دا جرأت نه دی کړې چې د دې سوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي
ډاکټر تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاری او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شنه نه کوي
د ګوندونو
دننه هم تضادات دي او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واک لري سي یا اقتدار وانخستلای سي نو بیا ورته غوره لار دابي چې له استابلیشمنت سره په یو ځای کېدو خپل حل ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډېره واضح ښکاري چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د استابلیشمنت د ځینو مقاصدو په پوره کولو به ځان مخې ته راولي او هغه دا وکړل هم له خپل قوته زیات لوی کردار ولوباوه او دا کار یې ځکه وکولای سو چې له استابلیشمنت سره یو ځای د ملکی جمهوری حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د لپخوانی مسلم لیگ نونه د بیلوشوی سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړېدو د افتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړېدو او نور مثالونه ورکوي او وای لدې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د استابلیشمنت مخې ته نشي درېدای. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د استابلیشمنت خبرې مني
اور اس طرح سے ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا.
سیاسی گوندونه د اسٹیبلشمنٹ یوا یا بلا خبره منی او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوریت جدوجہد تل کړی وو چې دولت منتخبه استازي به حکومت کوي شاه حکومت کوي یا بعد او کبه دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي. دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راضي حکومت سمنه سي کولای کرپشن ډیر شکوي او استابلیشمنت هم د دې پوره اجازه ورکوي او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید استابلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیره بدبختی ده
او پھر اس کے بعد لوگ یہاں دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی استابلیشمنت جو ہے واپس ایک فوجی امریت قائم کرے. بڑی بدقسمتی پاکستان.
دا ډاکټر تیمور رحمان او ډاکټر خالد غوث شنونو او سرګندونو ته په کتو دا پختنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي ګوندونه یا نظریه او فکرونه ولې نه پیدا کیږي او که په بل معنا ورته ولیدل شي نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریه لري او په څه ناڅه شکل کې له ولس سره تړاو او راوتې هم بحالې پاتې شوې دي هغه ولې د جمهوریت سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي. دا پوښتنه به تر بلې خبرونې پرېږدو. اوس اجازه راکړئ راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
بایا کلچو زړه دیولې راغله په یو ملک کې وخت سره بادشاہان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی بایا ولې خوشحالي دې کړنا یا وا ولی مال دی دو ولی طاقت را کو خدای ولی خدای ولی خدای ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط او سین لو یارا ہمت مرا کوی غیرت رو را تھا کو غیرت مرا کوی سکندر بخرا دردار خیال مد خالد کی تو را ہلال اسلام دی فریدا ماتا فریدا سر کرن شام سب گٹ ما سب گٹ ما اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
فتح مکی دو عشق شراب را پاک مل دلار لنگ گلاب را گپو میں کالو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلولا جہان دی فریق دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را آؤ سینل ہو یارا آؤ سینل ہو یارا